د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو پروگرام ته شرغلاست. نن جمعه یو سلو پنځه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پور ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او څه کم دوه کاله کېږي چې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل سوي دي. السلام علیکم او وخت مو په خیر. د ژوند رنگونو پروگرام کې د همدغو نجونو پر وضعیت خبرې کوو چې تر هر چا مخکې د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو ښکار سوي دي، او لا هم پر دوی ډول ډول نور محدودیتونه لګول کېږي. اوس اندېښنه دا ده چې څو کاله وروسته به په افغانستان کې ښځینه ښوونکي، ښځینه ډاکټرانې او نور کارکوونکي نه وي، ځکه له ښوونځي او پوهنتونونو د دوی د فراغت مخه نیول سوې ده، خو پر بدیلو لارو یې ورته سوچ نه دی سوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي چې تر 2030 میلادي کاله پورې له 1000 څخه د زیاتو ښځینه ښوونکو په تقاعد سره به په افغانستان کې د هغوی لپاره کوم بدیل نه وي. د ملګرو ملتونو د دغه سازمان یوه نوې سروې ښیي چې د طالبانو تګلارو په افغانستان کې د نجونو زده کړو په اړه د کورنیو نظر هم د پخوا په نسبت بدل کړی دی. پخوا به زیاتو کورنیو د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم د بیا پیل غوښتنه کوله، خو اوس پر رسنیو لګول کېدونکو محدودیتونو ته په پام سره خلک په دې اړه خپل آواز هم دومره نه پورته کوي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو له ډاره او په هیواد کې د نرواکۍ نورمونو د موجودیت له کبله د ښځو د حقونو په اړه د خلکو چلند بدل سوی دی. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو له کبله نجونې په کورونو کې له زور زیاتي، په وړوکوالي کې له ودولو او نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخې دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د روان کال د جولای پر اتمه په یو راپور کې ویلي و چې نږدې 40% افغان ماشومان له سختو رواني ناروغیو، ننګونو او خپګان سره مخامخ دي. دغه ادارې په خپل راپور کې ویلي و چې تر 40% زیات ماشومان چې عمرونه له 15 تر 18 کلونو دي اندېښنې تجربه کوي چې په ټکو یې دا کچه له نړیوال اوسط 10 ځلې لوړه ده، او 15% نور بیا ژور خپګان تجربه کوي. یونیسف په خپل دې راپور کې د نورو لاملونو تر څنګ په افغان ماشومانو کې د شدیدو روحي او رواني ناروغیو یو لامل له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیز بللی و. طالبانو له کلونو راهیسې د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال د برابرولو خبره کړې، خو تر اوسه خپل تعریف نه دی وړاندې کړی چې په تعلیمي او تحصیلي ډګر کې کوم څه خراب وو او دوی به څه ورسموي. د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې تر ډیره له تعلیم او تحصیل د بې برخو سوو نجونو د ژوند پر اړخونو تم کیږو چې تر ډیره رواني ستونزو څخه کړیږي. بیا هم ګڼې نجونې توانېدلي چې په خپلو شخصي نوښتونو سره په آنلاین بڼه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او ډول ډول فشارونه پر ځانونو ومني. په ځینو مواردو کې ځینې کورنۍ مجبوره سوي چې د خپلو لوڼو او خویندو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره نور هیوادونو ته کډه وکړي. په دې پروګرام کې مو میلمانې دي په افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په جرمني کې د پانتون استاد وحید الله زغم، دغه راست تخنیکي همکار هڅه کوي چې د پروګرام بله میلمنه پښتنه پوپل استودیو ته روخ کړي. په پیل کې سرایا خان، تاسو ترازو له تعلیم او تحصیل به برخې پات انجنې نن سبا په رواني لحاظ څومره ځانمن سیوي دی او څه ګالي؟
د تعلیم په برخه کې چې خبرې وکړو، د کومې ورځې نه چې تعلیم دروازې بندې شوې نه دي، ځکه یا انجن یې نشي کولی چې تعلیم ته لاسرسی ولري په ازادي په ازادانه ډول باندې. البته د مکتب همداسې چې د شپږم صنف څخه وروسته چې دوی نشي کولی چې مکتب ته لاړ شي، هم پوهنتون دروازې چې په دې باندې بند شوي دي. دا خو نه یو روحي فشار دی چې په دوی باندې راغلی. د هغې وخت څخه تر اوسه پورې تقریبا دغه د 4م کال را روان دی. نسه کومه واضح خبره نه کیږي، کومه واضح تګلاره وجود نه لري چې مونږ د څه پوه شو چې آیا مونږ دې ته امیدوار اوسېږو چې په راتلونکي کې داسې یو کار بیته کیږي، یا د مکتب دروازې خلاصېږي، یا هم د پوهنتون دروازې، یا د وظیفې لپاره چې په ښځو باندې دونه بندیزونه لګېدلي دا به لرې کیږي. نسه کوم تګلاره نشته. نو دا خپله چې د مکتب دروازه په دې باندې بند شو، تعلیم ته دوی په ازادي ازادانه ډول لاسرسی نه لري. نه یو نوه فشار دی. دا ورځ تېرېږي، دغه ورځې چې تېرېږي، د دې ژوند چې تعلیم څخه لرې پاتې کېږي، نه خپله د دوی په روحیه باندې تاثیر کوي. زه خپله د دې شاید حال پاتې شوی یم. زیاتره نجونې داسې دي چې د مکتب څخه یې په یو لسم سنف کې، په لسم سنف کې، یا دولسم سنف کې چې په دې باندې مکتب بند شو، د هغې څخه وروسته د دوی کورنۍ د وخت له دوی نامزد کړي دي. زیاتره نجونو نه مونږ خبر یو چې اوس ودونه به کړي. د پوهنتون جینکیانې زموږ خپل سنفیانې چې زیاتره ودونه کړي دي، یعنې مطلب هم دي سره چې زه وایم هغه نام زاد دیو دی او د نن تر اوسه پورې شوی موږ ته نه خبر یو د ټول وژنه شوی نو دا شیان چې دا په ژوند کې اساس نه تاثیر لري چې مکتب دروازه باندې پونتون دروازه باندې ته داستانه شي کولای چې لار شي یا هم یو هدف ته ځان ورته نو هدف چې د هدف نه لري یا په ژوند کې د تعلیم دروازه پته باندې باندې یو بهانه خو چې دا د کورنۍ لپاره هم دا او چې زیاتر چې پښتنه کېده چې ولې د لور نه ورکې یا وخت رسیدلی د ولې د نن نام زاد کیږي یا لور به ورته ویل چې زه اوس غواړم داسې وایم یا هم خپله کورنۍ به د دې ځواب ورکوله نو اوس د دغې ځواب هم نشته دغه ځواب چې دا یعنې مطلب چې د خپل لور غواړم چې کې نام داس وایي اول پوښتنه دا کېږي چې د مکتب نشته پوهنتون نشته تو څه شی کوې چې دا جنۍ پرېږدي چې پاتې شي نو وخت رارسېدلی چې دا جنۍ ورکې نو د کورنۍ لپاره هم اوس بانه نشته د جنۍ لپاره هم بانه نشته نو دې لپاره اوس د سر ودونه چې ورته وایي هغه ودونه ډېر زیات شوي دي ودونه سره سره د جنکیانو باندې په روحي لحاظ زه خپله شاید حال پاتې شوی یم چې زیاتره جنکیانو مې لیدلې دي تکلیف اسه پیدا کړی دی نور تکالیف دي تکلیفونه دي چې دوی په دې کې اخته شوي دي نشي کولی چې د کوره ووځي زیاتره خپل درسونه ته چې فکر کوي ژاړي یا خپل کتابونه چې ګوري ژاړي یا د مکتب کالي چې ګوري دوه درې ساعته ورته ګوري ژاړي یا هم یو بله معامله دي سره کېږي نو مشکلات دا د روحي فشارات د ژوند فشار امنیتي د اقتصادي دا فشارونه ټول د افغانانو په ژوند کې ژوند خو دوی په سر باندې چې دې سره باندې من بندېږي نو دا هم یو فشار دی په دوی باندې
ښاغلي زغم تاسو ته راځو نه تاسو چې وضعیت څاري په افغانستان کې په بیلابیلو پوهنتونونو کې تاسو تدریس کړی دی اوس چې وضعیت ګورئ څه احساس کوئ
په ډېر تاسف سره ویلای شم چې افغانستان کې کوم سیاسي او ټولنیز بدلون چې راغله 2020 کال کې په دې کې په مختلفو برخو کې ستونزې رامنځته شوې چې تر ډېره حده پورې د ښځو د حقونو په برخه کې موږ ډېرو جدي تغییراتو شاهدان یو اما یو شی موږ ورته متوجه شو په ښځو د زده کړو په برخه کې بندیز چې کوم دی د طالبانو د لوري دا یعنې اوس د درې کاله موږ نشو ورته ویلی چې دا درې کلن بندیز دی دوی په خپله لومړنۍ دوره کې هم همدغه شرایط حاکم کړي وو او د شلو کالو په جریان کې په هغو ساحو کې چې دوی ته کنټرول لاندې وې په هغو ځای کې هم د نجونو ښوونځي سوځول کېدل او نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کېده البته د شپږم ټولګي نه پورته او کله چې د افغانستان ټول ته کنټرول لاندې راوسته هغه موږ یې وینو چې دغه خپل فکر یې په کاملا په افغانستان کې په ټولو ځایو کې عملي کړی نو دغه شرایط واقعا هم د افغانستان د ښځو په ژوند باندې ډېر منفي اغېز کړی موږ مختلف راپورونه اورو ښځې او نجونې د رواني مشکلاتو نه کړیږي په همدې شکل د خودکشۍ پیښو په اړه باندې مختلفو اوقاتو کې راپورونه ورکول کېږي نو چون انسان چې دی طبعاً امیدونه لري د یو ښه ژوند دپاره او کله چې انسان خپل امید د لاسه ورکوي دا طبعاً په یو شکل باندې موږ وژنه ورته ویلی شو یعنې دا اوس هم که څه هم په افغانستان کې ښځې ژوندۍ دي اما دا چې دوی خپل اساسي حقونه نه لري د زده کړو او د کار اجازه نشي ورکولی او عموم کې فضا په دوی باندې په یو شکل باندې شوي چې دوی حتی په اسانۍ باندې نفس نشي اخیستلی د دوی غږ اورت بلل کېږي او هغه قیودات نور شي مثلا کوم ځای کې چې دی د کار حق لري په ځای کې کوم قیودات په باندې وضع شوي دغه ټول شرایط هم دې ته آماده کوي چې ښځې د روحي او رواني لحاظه متاثره شي او وکړي
ډیر مننه پښتنه جانې کزموږ आवाज او له تاسو هغه په خوانی پښتنه بیا تکراروم هغه جنې چې له تعلیم او تحصیل څخه په افغانستان کې به برخه پاتې دي دوی د لپاره د ژوند کوم هیله ور پاتې ده
دا خو دې یو غوښون کې حالت دی چې په افغانستان کې د شوزو تعلیم باندې درې کال کېږي چې موږ د افغانستان ټول انجنې د تعلیم او د تربیه پاتې دي باید دا جن په مکتبو باندې ډېر ټینګار وسی چې دا مکتبونه لاسې اول شخص ما خپل درسونه چې دي ټول نیمګړي پاتې دي چې دا سیزه ما سره خپل هم د سپیکر سره دی چې اوس کچیر مکتبونه علاوه زما درسونه به ټول پای ته رسیدلی وای مکتب مخلص کړی وای د فونتون دوم دریم کال به مې وای خپل تحصیل به مې ټول رسولی وای باید ځکه ټول انجینر یو هیله لري چې باید یو مکتب ته لاړ شي او درس وایي خپل هیلو ته ځان ورسوي دا ډېر د انجینر پر رواني حالت او باندې دا ډېر اغیزه لري باید انجینر مکتبونه لاسي
هغه انجینر چې په کورونه کې دي هغه نسی کولای چې خپل تعلیم ته په یو شکل دوام ورکړي په کور کې
هغه څه کولای شي خو ځینې مثلا کورنی اجازه نه لري چې په آنلاین ډول باندې درسونه وایي، نه دونه یو وسو توان لري چې مثلا دی په آنلاین ډول باندې خپل درسونه ته ادامه ورکینو، نس کولای چې درس وایي. که چیرې مثلا مکتبونه لاس دی کولای چې مکتب ته لاړ شته درس وایي، په آنلاین ډول خو څوک درس نسی ویلای.
ډیر مننه سریا خان، تاسو له نور جنو سره په تماس کې یاست، ځینې په آنلاین باندې خپل زده کړې کوي. د دوی د تجربو په اړه کراته وایست چې دا هر څه څنګه سمبال کړي دي، لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن د اجازه خپل لوڼو ته ورنه کړي د آنلاین زده کړو.
زما په خیال چې که چېرته یو کورنۍ غواړي خپل لور ته د تعلیم اجازه ورکړي، هغه په هر صورت کې کولی شي چې اجازه ورته ورکړي، که هغه آنلاین که حضوري یا رقم شي. مشکل دا نه شته چې بیا ته آنلاین درس وایي که نه، بیا حضوري درس وایي، دا شیان بیا پکې نه مطرح کېږي. غټ سوال دا دی چې یعنی مطلب زیاتره کورنۍ داسې ده چې بیا انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، صحیح اقتصادي وضع د هغوی صحیح نه، یا هم دغه نوي سیستمونه چې څه شي د آنلاین لپاره پکاري دي هغې سره دوی بلد نه دي، یا هم خپله دا جنکیانې دونه نه پوهېږي چې په کوم طریقه باندې په کوم سیستم باندې ځان ته اپلای وکړي، په کوم لینک باندې لاړ شي، کوم اسناد یا کوم شیان ورته آماده کړي. دغه مشکلات شته، په دې کې زه دوی سره یم. واقعا دا مشکلات په افغانستان کې شته، یعنی موږ نه شو ویلی چې سل په سلو کې د افغانستان ټول جنکیانې په آنلاین سیستم باندې پوهېږي. زیاتره جنکیانې داسې دي چې په آنلاین سیستم باندې نه پوهېږي، اپلای کولو باندې نه پوهېږي، ځان ته نه پوهېږي چې په کوم لینک باندې لاړ شي، ځان ته هغه کور چې دوی ورته ضرورت لري، کوم پونځی یا کوم پوهنتون چې ده چې دوی ورته لاسرسی پیدا کړي، په اسانۍ سره دوی نه شي کولای ځان ته اپلای وکړي. خوب خوشبختانه خوشبختانه په دې کې بیا ځینې جنکیانې داسې دي چې کوم دې حالت کې هم لکه ما غوندي، ما د هېڅ کلم دا په ځان باندې نه منلی، نه دی منلی، نه مې دا قبوله کړې ده چې زه به بې درس پاتې کېږم، دغه شپې ورځې زه به بې درس تېرومم. هېڅ کلم په ځان باندې نه دی تېر کړی. د کومې ورځې نه چې کوم باندې د پوهنتون دروازې باندې شوې، زه خپله یو دا جنکیان نه وم چې غوښتل مې تر ماسټرۍ کچه پورې خپل تحصیلات وکړم، او زما کورنۍ هم زما تر شا ولاړ وو، هغوی هم غوښتل چې زه تر ماسټرۍ پورې ځان ورسوم. خو بدبختانه زموږ د پوهنتون په آخرنۍ کلونو کې، په آخرنۍ سمستر کې وو چې طالبان راغی، نو زموږ په مخه د تعلیم دروازې بندې شوې. ماسټرۍ ته مې غوښتل چې اپلای وکړم، هغه هم موږ پاتې شوم. خو په دې جستجو و ما لینکونه به مې لایټل په ګوګل کې به مې سرچونه کوله، ویډیوګانې به مې لیدل په کوم طریقه باندې کولای شم چې دې ته لاسرسی ولرم. خوشبختانه ومې کولای شول چې یو د آنلاین سیستمونو باندې په یو پوهنتون کې چې آنلاین ماستري وو، هغې ته مې اپلای وکړه، خپل اسنادونه مې ورته پوره کړه، په کوم سیستم باندې چې غوښته هغوی هغه طریقه مې ټول زده کړه. اول مې وکتله چې څه رقم اپلای کېږي، دا ټول سیستم، دا ټول پروسیجر، ټول کار مې خپله وکړه. ورور مې راسره و، راسره مرسته وکړه، هغې ته مې اپلای وکړه. خوشبخت انا واسه سلیکټ هم شوم، اوس کولای شم چې خپل مسری په ځادانه ډول باندې په خپل کور کې په ناست باندې وکم. که څه هم تعلیم لپاره انجن اجازه نه لري، خو بیا هم کچیر تدوی کوشش وکي هم وړي د کوشش په مقابل کې اتمن یو شی پسې چې ته ګرځي، اتمن هغه ته رسیږي، ستا لاسته یو وخت نه یو وخت رسیږي. صحیح ده، مشکلات ډېر زیات دی، ناممکن هم درته ښکاري. کله کله داسې شوی ده چې زه خپله دې ته آماده شوی یم چې د هر شي نه لاس واخلم، ځکه چې د آنلاین سیستمونو باندې چې څونه ته سرچ کوې، هغوم ستا ذهن اوبه کېږي، زړه دې اوبه کېږي. که چېرته ته پرې نه پوهېږي، نو ته نه پوهېږي چې په کوم لاره باندې لاړ شم. ژړلې مې هم دي، خفه هم شوی یم، دې ته برابر شوی یم چې لاس دې نه واخلم، نور به بس به مې تعلیم به نور نه شم کولی، پوهنتون ته لاسرسی نور نه لرم، مستري به رانه پاتې. خو نه، بیا هم بله ورځ مې داسې فکر کړی ده، نه کېدای شي نن مشکل دی، سبا ته به په یو شي باندې به پوه شم. یو دوه ځل مې اپلای وکړه، شاید هغه اپلای سیستم به مې صحیح نه و، یعنی داسې نتیجه مې وانهخیستله، خو په دې سیستم باندې پوه شم. بل ځل مې چې اپلای وکړه، پی سلیکټ شم، اوس کولی شم په ازادانه ډول باندې خپل مستري وکړم. خو که چېرته جنکیان هم غواړي ځان ورسوي، په هر طریقه باندې کولی شي.
ممکن تاسو ته ستاسو د کورنۍ د خوا دومره اجازه وي چې تاسو آنلاین زده کړې کولای سئ، لکه مخکې چې پښتنې په پل یادونه وکړه، ځینې کورنۍ ممکن خپل لوڼو ته دا اجازه هم ورنه کړي.
زه خپل شخصي دا خبره کوم، دا ما سر دی، تاسو خپلم به پلار استئ، زه یو لور یم، زه پوهېږم چې یو پلار خپل لور ته دې ته اجازه ورکوي چې حضوري لاړ شي، بچه کې پوهنتون کې کینی درس وایي، نو هغه پلار په یو صورت همداسې نه شي ویلی چې په آنلاین سیستم کې زه درته اجازه نه درکوم. پوهېږم په یو مشکل کې، په یو خبره کې زه دوی سره موافق یم. شاید چې کورنۍ اقتصادي مشکلات ولري، کورنۍ چې ده هغې ته د دې زمینه مسایل ښي کولی چې انټرنیټ دوی ته وړیا ورکړي، یا هم هوشمند موبایلونه یا سیستم ورته برابر کړي، یا لیپټاپ ورته برابر کړي. تمنو کې کېدای شي چې مشکل وي، خو دې ته نه پونتون کې پونتون د پریدم په آنلاین سیستم دی نه پریدم نو دا خپل نه مانی چې یو لور چې کولای شي چې پونتون دلای شي نو هغه په آنلاین ډول باندې هم کولای شي خدای دې دزي ډیر خرازي چې ته نه په کول زمانه ما اقتصادی مشکلات د واجه نه شاید ورته اجازه ورنه چې مونږ نشو کولای د دا د آنلاین سیستم د مصارف مونږ نشو برابرولای دلته نو دا یو مشکل دی چې شاید چې خو زما کورنۍ ماشاءالله الحمدلله شکر ما په سي دوی سپورټ را سره کړی زما شاته دوی ولر دي هر هغه څه چې ونه دی راته کوي د هر شي زمينه راته مساعد کړی دا خو زما خپل هم ډېر زیات دی چې خپل هم کوشش کوم ځان ورسم نو که چېرته نجونې ځان ورسې کولی شي ورسې انشاءالله
ډېر مننه یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي د اوریدونکي تماس رخصوي د مهرباني وکي ازادي رادیو د ژوند رنگونو پروګرام په افغانستان کې له تحصیل او تعلیم څخه د به برخه وکړل سو جنونو د وضعیت په اړه خبرې کوو مهرباني وکي
ډېر مننه او سلام د هلمند د خدمت سلام زبردار توه ام چې طالبان نه کې شونځي بند کړي دي په دې کې خو ستونزه نسته شریعت په لای کې د شریعت کوم کې هر چاته د شریعت په خپل حق ورکو سوې ده که چیرې او چا شریعت څخه سر ولاړونه وکړله بس چې د شریعت پر فالای کې موږ په دې راځي و چې دې دا شونځي بند کړي دي نو موږ دې خوشاله یو شریعت نه لري په دې کې هر څوک هر څه چې هغه سي نن په یو شار کې راځي دا ما ټول شي د باندې راوځي ما چې مکتب ته نو ځکه کتاب نه وایي نور هڅه کوي چې د کاندار سره په خوا بل څه مخ کړځه دا یو څه ما چې دا بغرا کړی دی یا په اړه مې پر ځان چولې ما چې و خړې دي یا څه ګټه وکړل یا د کور مرابا چې توازن د څه سره مو د شریعت نظام راوته یو ته ډیر کم څه شریکوالې نه څه شې د راوځي ما چې د شریعت په قوانینو کې ورته ګوره چې د شریعت څخه مخالفه نه وي نور هر څه چې کوي هغه اجازه شته که څه وکړل د شریعت څخه مخالفه هغه حق چې شریعت کې ورکو سوی دی یا هر څه چې په شریعت کې ورته ټاکل سوی دی هغه پر جاري کوي اوس موږ خوشحاله یو دا شریعت ډېر اسانه شی دی خو دوی ځان ته سخت کړی دی
ډېر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو پښتني په پل تاسو تر اوسه په دې خاطر چې ټلیفون مو بیا پرې نسی ستاسو نظر څه دی چې د طالبانو په منځ کې دغه متفاوت دریزونه ولې تر اوسه پرې واحد سیب نه دي
ځنه تعلیم باندې باید ژته ژره کار وسی ځکه چې د خېدرې کال کې چې د جنو د خې پر رواني پر رواني ژوند باندې دا د خېدرې یو بد تاثیر کوي ځکه بلې خورونه چې مثلا د دې د آنلاین ډول باندې درسونه ځکه موږ له سوالیانو لري په سوالیانو کې د انټرنیټ زمينه نه سم فعالیت کېدلی چې هلته دې مثلا د انټرنیټ څخه کار واخلي یا په آنلاین ډول دې درسونه وایي سوالیان ستا شخصا زختله په سوالي کې مزین وخت نه کوم کار نه کوي انټرنیټ زیات وخت کار نه کوي نو موږ نس کولای چې مثلا درسونه په آنلاین شکل باندې موږ درسونه خپل درسونه مکتبو زه باید د جنو پر مکتبونو ژر تر ژره لاسته دامې د لور چارواکو څخه دا هیله ده چې باید د جنو مکتبونو ژر تر ژره لاسته
بلې پښتني په پل د ځینو پاکستانی چارواکو ترڅنګ ځینو نورو کسانو د یادونه کړې چې په افغانستان کې خپل کورنۍ نه غوړي چې په خپل لونو زده کړې یا هم تحصیل وکړي ستاسو نظر پرې اړه څه دی
ځکه ځینې کورنۍ ستاسو خپل نجونو ته مثلا د درس اجازه نه ورکوي خو ځینې بیا ستاسو کوشش کوي چې باید خلونه د تعلیم یو ځای ته ځانونه ورسوي او ستاسو کورنۍ ستاسو اجازه نه ورکوي خو که چیرې د درس زمینه برابر سي شریعت سم نه مخکې خو شریعت نه سم جنګونه په دې خاطر خپل نجونې نه غوښتل چې درسونه ته اجازه ورکړي اوس خو شکر الحمدلله هر څه سم دي نه جنګونه سته آرام آرامي ده خو اوس هر څوک غواړي چې خپل لوڼه مکتبو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي
ډېر مننه د پوانتون استاد وحید الله زغم تاسو تر اوسه مخکې اوریدونکو هم یادونه وکړه چې جنې وسم یا شزي وسم بهر ګرځیدلې سي بازار ته راوتلې سي خو یوازې نه ځای ته چې نسې تللې هغه شونځي او پوانتونونه دي تاسو رائے په دې اړه څه ده
د اوریدونکو د خبرې تایید باندې موږ تاسو ته متوجه شو افغانستان کې افغانانو همیشه د خپل په اصطلاح طرز لباس او بیرون تر وتل خزینه او همیشه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې کړی دی. یعنی موږ هیڅکله نشو ویلای چې افغانستان کې چا حجاب نه دی مراد کړی او په اصطلاح د اسلامي شریعت خلاف کړنې مخکې ترسره شوی وي. او په همدې شکل باندې ښوونځیو ته فکر وکړو، د جمهوریت په وخت کې هم د نجونو ښوونځي د هلکانو څخه جدا وو، همداسې ښوونکي خزینه وې. نو په هغه محیط کې د اسلامي شریعت سره هیڅ شی په ټکر کې وجود نه درلوده، او نن هم کېدلی شي ښوونځي بدون د کوم مشکل نه، لکه څه رقم چې مثلا ښځې بیرون ته ځي په همدې شکل مدرسو ته ځي، دیني مدرسو ته، په همدې شکل کولی شي د افغاني فرهنګ او د کلتور په نظر کې نیولو سره ښوونځیو ته هم لاړ شي. نو په دې ارتباط باندې خو زه خپله فکر کوم چې په ټولنه کې هېڅ ستونزه وجود نه لري، اما دوی چې کوم بندیز د نجونو په زده کړو باندې لګوي، هغه د دوی د فکري او د ایډیالوژي کې هغه سره اړیکه لري. په دوی کې د طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان خپله فکري لحاظ باندې د نجونو د زده کړو مخالف دي، او په مختلفو بهانو باندې دغه کار چې په مختلفو شکلونو باندې توجیه کړی.
بلزغان صاحب، یو مخکې یو راپور و چې د وخت په تیریدو سره اوس د کورونا یو نظر هم بدل شوی دی. د پخوا په څیر د خپلو لورونو دغه راز خویندو دپاره هغسې د تعلیم غوښتنه نه کوي، دا تاسو تاییدوئ؟
دا واقعا د تایید خبره ده، ځکه حاکمیت چې دی، نظام چې کوم دی، هغه د عامه افکارو په جوړولو کې یا د هغو په شکل ګیری کې رول لري. کله چې مثلا میډیا کې څه ویل کېږي یا په مسجد کې څه ویل کېږي یا په اصطلاح حاکمیت څه نظر لري د یوې کړنې یا د یوې موضوع په اړه باندې، دا د ټولو خلکو د ټول ملت په افکارو باندې تاثیر کا. نو که چیرې همدغه بندیز دوام پیدا کوي او دا په مختلفو اشکالو باندې په اصطلاح د دیني نظره او د فرهنګي نظره توجیه کېږي دغه بندیز، دا بالاخره خلکو ته قناعت ورکوي په اوږدمهاله کې چې کېدای شي دغه په اصطلاح دغه مشکل وي. نو په همدې سبب باندې که چیرې دغه توجیهات چې هېڅ بې بنسټه توجیهات دي، که چیرې دا ادامه پیدا کړه او د نجونو د زده کړو مخنیوی په همدې شکل باندې وشي، نو موږ ویلی شو چې په اوږدمهاله کې به هغه د زده کړو نه د سپور چې کوم هغه به په اصطلاح میزان دی د خلکو چې اوس یې غوښتنه کوه، هغه به ورو ورو کمیږي.
سرایا خان، تاسو ته راځم، په بهر کې ځینې بنسټونه شته چې غواړي په افغانستان کې نجونو ته د تعلیم او تحصیل زمینه برابر کړي. د افغانستان شرایطو ته په کتو دغه بنسټونه یا دغه ځینې نور هیوادونه چې افغانستان ته هر کال بورسونه ورکوي، دوی څه کولای شي د نجونو لپاره؟
زما په نظر دوی چې دا پخوا کوم شرایط درلوده، دوی کولای شي چې اوس په دې وخت کې چې کوم بورسې دوی اعلانوي د افغان نجونو لپاره، خاص کر د افغان نجونو لپاره، داسې یو متنم دوی ورکوي. ما لیدلې زیاتره داسې ځایونه کې چې داسې سکالرشپونه شته. دوی شرایط باید چې ښکته کړي، دوی که چېرته غواړي چې افغان نجونې دې ته اپلای وکړي او لاړ شي د هېواد څخه بهر او ته درس ووایي، خپل درس ته ادامه ورکړي، نو دغه بورسې چې ده زیاتره خارجي بورسې چې ده، شرایط یې دونه جګي، دونه لوړ شرایط او لوړ ریکوایرمنټ ورته ښودل شوي چې افغان نجلۍ هغه نه شي کولای پوره کړي. یا هم ورته عاجز ورته وایي، یا هم ټافل ورته وایي، یا هم داسې اسناد ورنه غواړي چې هغه ناممکن دی په دې وخت کې چې افغان نجلۍ لاړ شي سفارتخانې ته، یا هم یو ځای ته لاړ شي هغه اسناد ځانته پوره کړي. نو غوښتنه هم دغه ده چې دوی واقعا غواړي چې افغان نجونې سره اوسېږي، دوی هغوی سپورټ کړي، دوی شاته ودرېږي. نو هغه سکالرشپونه چې دوی افغان نجونې جینکیانو لپاره، دوی افغان ښځو لپاره، یا هم میرمن لپاره دوی اعلانوي، نو حداقل هغه شرایط داسې په برابر په دې حالات په دې شرایطو سره چې د افغان نجلۍ لپاره په اسانۍ سره وکولی شي چې هغې ته لاسرسی ولري، هغې ته اپلای وکړي، نو دا به ډېر ورته ښه شي. ځکه چې شرایط چې څونه جېږي، اول زه خپله نه شم کولی ورته اپلای وکړم، بیا نو پیدا چې دا واسه جنګیانې چې هغوی په لرې لرې ولسوالیو کې اوسېږي، یا هم هغسې ولایتونو کې چې د هغوی د انټرنیټ سیستم صحیح نه ده، یا هم مخابراتي شرکتونه هلته صحیح فعالیت نه کوي، نو دا ورته ډېر ستونزمن یو ډېر زیات به مشکل دی. خو دغه شرایط چې ښکته شي، نو شاید څو جنګیانې وکولی شي چې ورته لاسرسی ولري، ورته اپلای وکړي.
ډېر مننه. یو اوریدونکي ته ورځو.
قربان سم، هغه خوشاله کړ، سلام مېلمنو ته. وامه صالح صاحب، محترمه خبره داسې ده چې موږ هم مثال د خبرې د خپل حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د خوند پر وخت پوهنتونونه ښوونځي خلاص کړي. نو خدای پاک مهربانه دی، الله ته تم وینو روزانه، انشاءالله دوی هم داسې مې دي ویلي چې موږ به پر مخ نه پوهنتونونه خلاصوو، نه به دغه ښوونځي خلاصوو، دوی موږ زمینه ورته برابروو. نو وسه په زمینی باندې بيخي ډېر وخت تقریبا د 3 کال وته سالي سم محترم امر د حکومت سوال غوښتنه کړې ده. بیان ځنه کوي چې مثال موږ د کړو ضرورت لرو د شوزو د زنانه ډاکټران چې سالي محمد سالي صاحب په جنوبي ولایتو کې ډېر زیات کم دي. خو ستا منګر خبره ده چې هغه زده کړې پران دي کړې. مثال د خبرې هغه زده کړې ده چې نه دي چې هغه ډاکټري دغه ستا د لپاره دغه کې ستا بار دغه دا دواوی چې د خپل په دواخانو کې ستاسو د نبا جان نو لرو خبر ده چې مستګی نه دي چې مثال د خبر دی لوري ذکر کړی دی. نو موږ کدا چې دغه زمينه ورته برابر کړي حکومت د دې 3 کال تیر سول 3 کال به زوم نو تیر زمينه باندې برابر د زموږ ملک کې د سالې سم محترم چې یو ورځ مثال د خبرې د خوندو ځکه پاتېږي هغه زموږ ملک شاته پاتېږي. نو بیا به مجبور یو چې پاکستان او ایران مثال د خبرې نور ملکو ته دغه د پاره زو تداوی د پاره زو پکار دغه چې مثال موږ چې یو ورځ پر تیریږي دغه ورځ باندې تیریږي شل چې سبا خلاص کړي. نو حکومت صدا غوښتنه مشکړه ده بیا ځینې کو سالې سم محترم
ډېر مننه تاسو نظر ووریدل سو پښتني په پل تاسو ترازو آیا دا سی و هیله مندې چې په لخره د جنو پر مخ د شوبنځي او پانتونونو دروازې پرانستل سي که فکر کوي دا لړۍ به دغه سي دوام کوي؟
یا انشاءالله د خیر به د حکومت تخاصم داسې یو پیغامونه اورېدلي دي چې کېدای سي راتلونکي کې د انجونو مکتبونه خلاص سي او خپل درسونه ته ادامه ورکړي. ځکه ډېر مداسه اورېدلي دي یا مو لیدلي دي چې ویل سوي دي چې راتلونکي کې موږ کوشش کوو چې د انجونو مکتبونه دې خلاص سي.
ډېر مننه سرایا خان. تاسو نظر څه دی چې آیا آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نیولای شي؟
زما په نظر که چېرته په داسې شرایطو کې چې په تا باندې پوهنتون باندې مکتب دروازې بندې دي او ته درس ته لاسرسی نه لري، هغه د درس د جریان د جاري ساتلو لپاره دا یو ښه سیستم دی چې ته وکولی شې خپل درس وایې. ستا ذهنیت یا هغه روحي فشار چې په تا باندې هغه ټول لرې شي او د آنلاین سیستم چې ډېر ښه ده ځکه چې انسان که وغواړي ځان رسولی شي. خو دا سیستم آنلاین سیستم حضوري زمین آسمان فرق دی ځکه چې انسان حضوري یو ځای کې چې وجود اوسېږي نسبتا هغه آنلاین ته ډېر تاثیر پرې کوي. نو حضوري ډېر ضروري ده. خو که چېرته بیا حضوري ضرورت نه وي ورته اجازه نه وي یا هم زمینه ورته مساعده نه وي نو آنلاین سیستم هم کولی شو چې موږ ترې استفاده وکړو، خپل درس ووایو، خپل ځان ورسوو. دا انسان پورې اړه لري چې څونه ځان کولی شي چې یو ځای ته ورسوي، د یو شی نه ته څونه په کوم ډول ته کولی شي چې استفاده وکړي. نو که ته وغواړي چې حضوري ځان ورسوي آنلاین نام ده ته ځان رسولی شي. که چېرته یو کس نه غواړي چې په حضوري کې ځان ورسوي، یوازې غواړي چې په یو کلاس کې یا په صنف کې یوازې کښېني، نو هغه بیا آنلاین نام استفاده نه شي کولی. نو که چېرته یو انسان وغواړي نو همیشه کولی شي چې د یو شی نه استفاده وکړي، سو استفاده نه مفید استفاده ترې نه وکړي. خو دا انسان پورې اړه لري. خو حضوري ډېر زیات ښه ده نسبتا آنلاین ته. خو آنلاین په دې شرایطو کې زه وایم چې ډېر غټ غنیمت دی د یو افغان نجلۍ لپاره که چېرته وکولی شي په آنلاین سیستم باندې خپل درس ته جریان ورکړي او خپل درسونه ولولي. نو دا هم یو ښه سیستم دی چې انسان وکولی شي خپل درس ولولي.
سریا خان، د آنلاین زده کړو لپاره انګریزي ژبه څومره مهمه ده؟
آنلاین سیستمونه لپاره خو آنلاین سیستم ټول په انګریزي ژبه باندې ولاړ دی. او که چېرته د آنلاین سیستمونه په انګریزي باندې ولاړ نه وي نو حضوري زه تاسو وایم که چېرته څوک غواړي حضوري ځان ورسوي، نو که چېرته حضوري ته غواړي چې یو سکالرشپ ته لاړ شي یا هم یو پوهنتون ته لاړ شي د هېواد نه بهر لاړ شي، هغه کې بیا ضرورت د انګلیسي لپاره ډېر زیات دی. انسان وکولی شي چې بیا ځان ګامیا کې هغه د هغوی شرایط پوره کړي. نو آنلاین سیستم لپاره د حضوري لپاره دواړو ته انګلیسي ضرورت ده ځکه چې دا ټول سیستمونه په انګلیسي باندې روان دي. خصوصا دغه موبایل اپلیکیشنونه چې دي دا ټول آنلاین سیستمونه چې دي دا ټول په انګریزي ژبه باندې ده. نو انسان موږ ته زیاتره همیشه ټول ته وایم چې انسان هله خپل دونه وکولی شي چې خپل ځان دې یو مشکل وباسي، دونه انګریزي خو زده ولري. نو کورسونه خو اجازه شته دی چې نکیانې کولی شي چې ورته لاړ شي دې ته لاسرسی ولري. نو درسونه دې ووایي، ځان دې لږ ذره خو بیدار کړي، لږ ذره په ځان باندې فشار دې راوړي، یو شی دې زده کړي چې که څه وکولی شي په آنلاین سیستم باندې هم ځان ورسوي. یعنې انګریزي ورته ډېر زیات مهم دی. که چېرته انګریزي درته زده نه وي نو ته نشي کولی چې هغه مهم اهداف د درس چې شی ده، د هغې هدف چې شی ده، د هغې مهم نقطې چې شي دي، هغه ته بیا نشي کولی چې واخلي. د هغې درس باندې بیا په سیستم باندې اصلا ته نه پوهېږي. بیا
ډېر مننه. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. نن په افغانستان کې له تعلیم او تحصیل څخه د بې برخې کړل سوو نجونو پر وضعیت خبرې کوو. د دې پروګرام میلمانه دي افغانستان کې یو محصله سرایا خان، په افغانستان کې یو زده کوونکی پښتانه پوپل، او جرمني کې د پوهنتون استاد وحید الله زغم. ښاغلی زغم، 1015 ورځې کېږي چې افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نورو تعلیم څخه محرومه سوي دي. دا شمېره په زیاتېدو ده. ورسره هیلې هم په مړاوي کېدو دي. که فکر کوئ چې یوه هیله مندي سړی باید ولري؟
والله شخصا زه خپل د دومره وخت په تیریدو سره زه خپل مخکل امید له لاسه ورکړی. زه فکر نه کړم چې د نجونو ښوونځي دې په اسانۍ سره خلاص شي، ځکه موږ که چیرې وګورو د طالبانو د رهبرۍ په سطحه باندې د بعضو کسانو نظرونه هغه د عصري زده کړو د نجونو د زده کړو په خاص ډول د هغو په اړه باندې د یو منفي نظر لري، او دغه بندیز هم د هماغو نظر نه منشا اخلي. نو د دې نظر تغییر کېدل دا به فکر کوم اسانه کار نه وي، او که چیرې شرایط په نظر کې ونیسو، شرایط خو دولس سوه ورځې تقریبا په تیریدو سره هر رقم شرایط چې یو څوک وغواړي، بیا یو حکومت منابع هم لري، پیسې هم لري، کولی شي مثلا د شرایطو د مهیا کولو په ارتباط باندې هر ډول شرایط چې هغه دوی غواړي هغه آماده کېدلی شي، هم نصاب ته په هغو شکل چې دوی غواړي په اصطلاح تغییر ورکولی شي، که څه هم شاید تغییر به ضرور نه وي، ځکه داسې موارد به شاید په نشت باندې حساب وي چې هغه د کلتوري مسایلو سره یا د اسلامي شریعت د مسایلو سره ټکر کې وي. نو دغو مسایلو ته په کتو سره د ما په نظر باندې د شرایطو مهیا کول او کلتوري بهانې دغه ټول بې اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې د نجونو د زده کړو سره فکري مشکل موجود دی د رهبرۍ په سطحه باندې، او دوی پخپله په دې کې اختلاف هم لري. بعضې کسانو یې ښکاره د زده کړو نه ملاتړ کړی، اما هغه د قدرت کومه هسته چې د هغه د خپل دریځ نه لیدل کېږي چې په اسانۍ سره خپل دریځ نه بدلوي. نو تر څو چې دا دریځ بدل نه شي او د نظر بدل نه شي، تر هغو پورې امیدواري شاید
زغم صاحب. خو د طالبانو په دې جګپوړو چارواکو کې هم ځینې کسان داسې سیاست چې د نجونو تعلیم غواړي، دوی ولې عملي اقدام نه کوي یا نسی کولای؟
فکر کوم د طالبانو هغه اصلي قدرت چې دی هغه د شیخ هیبت الله چې کومه ډله ده، هغوی داسې لوړ لوړ تصمیمونه نسی، او د وزیرانو په سطحه باندې، معینانو په سطحه باندې بعضې کسان بعضې وخت د نجونو د زده کړو د ملاتړ خبرې کړي، اما دوی په دې تصمیم کې رول نه لري، او اصلي مرجع د تصامیمو چې د هغه اول کس چې دی هغه دی، او ورسره د سترې محکمې رئیس ویل کېږي چې هغه دغه تصمیم کې ورسره هغه دی هم نظره دی. نو دا د قدرت لیول د دی فرق کا وزیران او مهینانو په سطحه باندې کسان که ملاتړ هم وکړه، تر څو چې د قدرت د اصلي کس نظر په دې اړه باندې تغییر ونه کړه، تر هغو پورې د نجونو د پوهنتونونو او د ښوونځیو د خلاصېدو امید فکر نه کوم چې دغه ورکړه نتیجه ورکړه.
ډېره مننه. یو اورېدونکي ته ورځو په لاین کې، د مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ.
السلام علیکم. زه خو ننګرهار کې اوسېږم او معلومات زه ډېر لرم. ننګرهار کې د غونډه ورځ ګرځم، مکتبونه خو ولا عالم کې خوشي شي، خو دغه چې دی د افغانستان خلک به ټول پاکستان ته به منډې وهي، پاکستان ته مونږ احتیاج او متیاج یو، او چې دغه سه ډاکټران مونږ پیدا نه کوو او دا مکتبونه نه خوشي کیږي، دا زه درته قسم کوم چې نه خلاصېږي. پوه شي، دا خو یو زر پنځوس یو زرو یو زرو پنځوس ورځې کېږي چې شل زره پنځوس هم شي که نه چې دا خلک ولاکه مکتب خوشي کوي، دا زه درته وایم.
بل افغان صاحب، ستاسو نظر څه دی چې دوی ولې مکتبونه نه خوشي کوي؟
دوی نه خوشي کوي مکتبونه، مدرسې خلاص کړي دي، مدرسې د ننګرهار کې، ننګرهار جویاف کې منډۍ میوې سره نه وای، جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او لوی جماعت دغه کړه او پوښ جوړ کړه او فرمایش ور کړه، او ډېر ښه جماعت جوړ کړه. هغه کې دوی خلکو دا راغله مدرسې جوړه کړله، مدرسې پرون نه بل پرون افتتاح دغه او پوښ لارې بندې کړي، مکتبونه نشته، دغه مدرسې به او دغه به تاسو هسته او دغه نور. و زما مور قرآن شریف زده لري، زما کور کې مریض پیدا شي زما مور خو هغه نشي جوړولی. پوه شي چې الله یې صحیح دی، الله به یې جوړ کړي، خو مګر هم په دا ډېر هغه دیني زدن کې یو قیمت به یې ځای دی، هغه به درته نه وایم چې دغه دی، خو مګر هم هغه خپل ځای لري، او دغه نور پوهنتونو حساب او کتاب دا خپل ځای لري. نو دا ول عالم که خوشي کوي او نه خوشي کوي، دا خلک زه پوهېږم. زه غونډه ورځ ډېر هم دي چارواکو سره زه ډېر داسې بلدي هم لرم. پوه شي، ما ته کله کله وایي د ورځې مونږ سره مارکی کوي او د شپې زمونږ دغه کوي، زه وایم چې نه تاسو پورې نه کوم، خو که د تاسو زمونږ دغه نظرونه د تاسو د مشران واوري، که چېرته لارې ته راشي چې دا زمونږ نظرونه پوه شي خوښ کړي چې دا مکتبونه خوشي کړي، مونږ احتیاج او متیاج یو. پوه شي، او بس دغه غوښتنه وه.
ډېره مننه.
نه خوشي کوي محترمه،
ژوندۍ اوسې، مننه ستاسو.
نظرم او چې هو مکتبونه نه خوشی کوي خوشاله
اوسه تاسو نظرم اوریدل سو پښتنې په پل تاسو ترازو آیا په افغانستان کې داسې یو مرجع سته چې په خپله دغه نجونې چې له تعلیم او تحصیل څخه راګرځول سوي دي وکولی سي په مستقیم ډول خپلې ستونزې د طالبانو له چارواکو سره شریکې کړي؟
بله، کولی سي چې مثلا د طالبانو سره دا ستونزه شریکه سوې ده، سره شریکه کړې ده چې مثلا د نجونو په تعلیم او داسې یو ډاډ موږ ته راکول سوی دی چې کېدای شي راتلونکي کې ستاسو مکتبونه موږ هم دونه یو فکر باندې وهلی دی چې تاسو ته به یو ښه برابر کړو چې تاسو به ډېر یو ښه
ستاسو آواز متاسفانه ډیر خراب دی که یو څه زیات تغییر ورکړي ممکن آواز مو سم سي. سرایا خان، تاسو ترازو د نجونو پر تعلیم او تحصیل د محدودیتونو په وجه نه په کورونیو کې پر دغو نجونو زور زیاتی څومره زیات سوی؟ مخکې مو دې مسلې ته اشاره وکړه، نو تاسو حتما له ځینو کورونیو او نجونو سره په تماس کې یاست؟
زیاتره ځینو کې چې زه یعنی پوهېږم ورته لاسرسی لرم، البته زما خپل دوستان دي داسې کورنۍ ده چې موږ ورته رفتمر لرو. دا یو فشار دی، ډیر زیات شوی ده. مثلا همدغه د ودونو فشار چې ده، پخوا به یو بانه یو جنۍ درلوده چې مکتب مې خلاص شي یا هر شی چې تاسو وایې مناسب کړم، یا هم یو جنۍ چې پوهنتون کې و بیا به بانه کوله چې پوهنتون مې خلاص شي، بیا د هغې نه وروسته به واده کوم. خو اوس تاسو همدغه یادونه کوم چې دغه بانه اوس نشته. یو کورنۍ چې درپوښتنه وکړي چې ته ولې واده نه کوې، تا سره چې بانه نه وي نو ته به یې ورته څه شوی؟ نو خو په افغانستان کې یو سل خبرې شته دي، خپله پوهېږي تاسو په افغاني ټولنه کې که چېرې یو چا ته مرکه راشي ورته وایي چې زه دا نه غواړم واده وکړم یا نامزدي وکړم، اول کورنۍ ورنه پوښتنه کوي چې ستا په زړه کې څوک شته دی، ستا په ژوند کې څوک شته دی، په دې شرایطو کې چې ته درس ته لاسرسی نه لرې یو ځای ته نشې تللی، نو ته څه شی غواړې، ولې ته انکار کوي؟ اوله پوښتنه همدا کېږي. بیا د کورنۍ نه وروسته بیا خپله خپلوان د خبره کوي دا جنۍ ولې دسې ناسته ده، شپې ورځې تېرېږي، پې عمر زیاتېږي، ورته رشته راځي ولې نه مني؟ دغه شیان او دغه سوالونه په ټولنه کې که چېرته ته خپله هم ستا کورنۍ در سره ولاړ وي، ته خپله هم نه غواړې چې واده وکړي په دې وخت کې چې ستا عمر نشته، یا غواړې چې یو بل هېواد ته لاړ شي خپل درس لپاره، نو بیا ستا خپله خپلوان په ټولنه کې چې ګرځي دوستان دا نه پوښتنه کوي چې څنګه خبره ده، اوس خو درس هم نشته، څنګه ته واده نه کوې؟ دا خبرې، دغه سوال چې ده، دا خپل په یو جنۍ باندې فشار راوړي که چېرته وغواړي که نه، ستا په ذهن کې دا ګرځي. یو ورځ یو چا ته به ته ځواب ورکوې، بله ورځ دویمه ورځ څلورمه ورځ بله ورځ، اتوماتیکلي دا په ستا په ذهن باندې مستقیم غیر مستقیم په تا باندې تا تاثیر کوي. ته خپله مې په ځان سره شکی کېږي چې ولې زه داسې انکار کوم، په ما کې څه کمی ده، زما په فکر کې څوک شته، زما په زړه کې څوک شته؟ نه، خپله مې یو انسان ته تشویش پیدا کېږي. دغه فشارات په ډېرو جنکیانو باندې ډېر شوي دي. زیاتره کورنۍ دا غواړي چې خپل لورګانې ودونه ورته وکړي، یعنې په دې عمر کې ورکړي. زیاتره د سنجینې شته دي، زما خپل د خور سنجیانې وو په مکتب کې، کله چې مکتب بند شو په دې باندې دوی په یو لسم سنف کې وو، دوی ته چې دوی وغوښتل شو د اسنادونو لپاره چې دوی ته وویل سونه تاسو راوړئ، چې دوی ته چې دوی مکتب ته لاړه د هغوی سنجیان ټول نامزد شوي وو، حالان چې دوی ډېر وړې وړې جنکیانې دي ټولې نامزد شوي وو. نو دا زموږ په خپلو سترګو لیدلی حال دی چې دا شیان ډېر شوي دي په افغانستان کې. بل بیا تاسو یو پوښتنه وکړله حوالې کوپال څخه چې په افغانستان کې داسې مرجع شته که نشته که چې جنکیانې وغواړي خپل ستونزې د لوړ پوهې چارواکو سره برابر شریکي؟ نو متاسفانه تر اوسه خو ما نه دی لیدلی داسې مرجع نشته. پخوا یو سوال و چې د میډیا والا به د طالبانو څخه د لوړ پوهې چارواکو څخه به یې کوله چې دا د مکتب ستونزه به کله حلېږي، د تعلیم ستونزه به کله حلېږي، دا تاسو به کله د دې لپاره یو وخت یا مهین په وخت ورته اعلانوئ کله به شروع کېږي؟ نو هغوی دا سوال هم پرېښوده، وایي تعلیم چې د همدغه مرستانۍ ته پاتې ده نو دا سوالونه به مرستانۍ ته پرېږدو. نو داسې کومه مرجع نشته چې افغان ښځه افغان نجلۍ لاړ شي خپل مشکل ورته ووایي، هغه مشکل ته رسیدګي وشي، هغه ستونزه ورته حل شي. نو داسې یو کوم مرجع خو نشته، ما نه دی لیدلی تر اوسه پورې. او د دې نه وروسته ما داسې کوم امید نشته چې داسې یو مرجع به پیدا کېږي، ځکه چې دوی ښځې یا نجونې په ټولنه کې هېڅ انسانان ګڼي نه. نو دې لپاره حقوق به دوی څه رقم ټاکي؟ دوی ته دوی د دې ستونزو لپاره به لاسرسی یا هم د دوی ستونزې د حل لپاره به کوم اقدام دوی به څنګه وکړي؟ نو دوی دا هغه دروازه چې د ښځو په مخ بندې لې، هغه دروازې غواړي چې دوی بندې کړي.
سرایا خان، تاسې چې کله خپلو ټولګیوالو سره کښېنې یا خپلو نورو خورلڼو سره پر کومو مسایلو بحث کوئ، څه سره وایاست؟
زیاتره زمونږ بس زیاتره پخوا چې ده دغه و چې پوهنتون ته ځم، د پوهنتون نه وروسته به چې فارغ شم چې شی به کوم، کوم هېواد ته به ځم که نه ځم، کورنۍ راته اجازه راکوي که نه راکوي، پخوا دغه یو بحثونه وو. اوس زیاتره بحث نجلۍ که دوستان هم ده، که خویندې ورونه سو، که په خپل منځونو کې سره کښېنو، او یوازې اوله سوال همدا ده چې که چېرته موږ تعلیم ته غواړو لاسرسی ولرو، په افغانستان کې خو اجازه نشته، نو بهر د هېواد به څنګه ځو؟ سکالرشپ ته به لاسرسی څنګه پیدا کوو؟ نه زموږ خپل په منځ کې چې که چېرته وغواړو موږ دغه بس زیاتر کوم خو زیاتر انجینر دي زمون دوستان دي انجینر دي چې خپل بندونه سره کینی د دې بعضی هم دغه چې کورنۍ په ما باندې فشار راوړي ښایي زو نامزد چې ما په څه د سوی مرکه راځي زو نامزد کیږم دغه لپاره بیا ډېر زیات غمجن کیږم ډېر زیات خفه کیږم که چېرته یو ښه د ژوند ملګری ورته پیدا شي چې هغه وکولی شي په راتلونکي کې دې شاته ودرېږي دې ته اجازه ورکړي دا خو به ښایي خو زیاتر داسې کورنۍ شته دي چې د دین وروسته بیا نه پرېږدي انجینرکیان ته اجازه نه ورکوي چې خپل درسونه ته لاسرسی ولري پوهنتون ته لاړ شي یا مکتب ته لاړ شي زیاتره کورنۍ په همدغه د مکتب په جریان کې په جنکیانو باندې د مکتب باندې حتی دولسم صنف هم نه فارغېږي نو دغه شیان ډېر دردونکي ده زیاتره چې موږ په خپل منځونو کې کینو اوس همدغه دوه بحثونه دي په افغانستان کې یو د هېواد څخه بهر څنګه ځم یا هم که چېرته د هېواد څخه بهر نه شم تللی نو په هېواد کې یم حتماً به زما واده کېږي نو که چېرته یو ځل دوه ځل زه انکار وکړم درېیم ځل خو زما کورنۍ ما سره نه مني دغه دوه بحثونه په ټولنه کې بې حد زیات شوي دي یعنی مطلب اوس درسونه د ټولو نه پاتې همدغه دوه بحثونه په ټولنه کې ډېر زیاته ده
ډېره مننه یو اوریدونکي ته ورځو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسي مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
وعلیکم السلام مهرباني
زه سلیم احمد سلام د قندهار ولایت سره تاسو سره د ټلیفون پر کرښه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړي نهلی به چې دی نو شي ان شاء الله خدای مهربانه دی اسلامي امارات به هم پر دې کار کوي او دې اسلامي امارات ته چې موږ ګورو د دې خبرې ته چې موږ ګورو دې هم پر دې کار کوي خدای مهربانه دی اخر به ان شاء الله الې کېږي د شریعت په چوکاټ کې نه د بغیر له شریعت په چوکاټ څخه نه هغه څه موږ نه غواړو د شریعت په چوکاټ کې که د الله رضا او د خیر سره الې کېږي به د مکتب سره موږ چاره نه لرو د شریعت په چوکاټ کې هیڅ چاره نه لرو او کوم هغه خلک پر د مکتب خو به جستوي دي تالیا صاحب دا کوم خلک پر د مکتب خو به جستوي دي هیواد یې پرېښي دي زه ودی ته ما به چې تاسو راځي خپل افغانستان ته د افغانستان ته ترانه چې زنه مابلني ابلني خدای مهربانه دی ما او تاسو یو پرمختګ ګرکو الله به مهربانه دی جوړ دې کو د خیر ایو دا یو نیم خلکونه دا تبلیغات کوي چې هواجه پرېښي بار د تبلیغات کوي په خدای یو خبر ولا کومر دی تل دې دی یم له چا سره دی مګر دی ناکي بار تورونه تړي په ولا کې به شي بیا ناکي تورونه
ډېر مننه د پام دې پروګرام کې دوه میلمانه په افغانستان کې د نن دی ښاغلی زغم د شریعت په چوکاټ کې یادونه اوریدونکو وکړه دوی هم د شریعت د چوکاټ څخه بیلا بیل تعریفونه لري په خوا چنجونی مکتبونو پوانتونونو ته تلی فکر کوي چې په غیر شریعي ډول تللی یا کوم څه غیر شریعي وو
ما خپل څه لږه خبره یادوري وکړه د جمهوریت په وخت کې هم مکاتب او پوهنتونونو کې انجونو کاملا د شریعت په چوکاټ کې زده کړې کړې انجونو خپل د افغاني کلتور مطابق خپل حجاب مراتوله او د ښوونځیو په سطحه کې وګورو کاملا ټولګي جدا وو ښوونځي جدا وو استادان د انجونو هغه ښځې وې نو کوم مشکل خو موږ ته خو نه ښکاري چې د شریعت چوکاټ نه وتلی کوم سیستم دی وو او په بل ځای کې مثلا په ابتدایي برخه کې یعنې شپږم ټولګي پورې کېږي ښوونځي یو ځای هم وو هغه هم په ډېر اسانۍ سره کېدلی شوای چې مثلا هغه د کو ایجوکیشن یا د مختلف سیستم نه جدا شي اما خبره دا ده چې د اسلامي شریعت چوکاټ شیدای ویایي د تر اوسه هغه وځي کړه نه دی خلکو ته چې دوی په کوم شکل باندې غوړي د اسلامي شریعت چوکاټ کې د مکاتب خلاص کا د حجاب موضوعي د مختلف ډولونو د حجاب وټاکل او د پانتونو ماسیلینو خزینه ماسیلینو هغه عملی هم کړل حتی ورځې جدا شوې د پوهنتون کې چې کومې وي مثلا په طاقه او په جفت ورځو او په بعضو ولایاتو کې خو مخکې د مخکې ټولګي جدا وو حتی بلاکونه جدا وو تر دې پورې چې مثلا که چیرې امکان د دې شیانو نه وو په سیم کې ځان ځان ته ځایونه ورته برابر شول یعنی هغه چوکاټ چې د اسلامي شریعت چوکاټ ورته وایي هغه د پوهنتونونو په خلاصېدو چې یو ځل خلاص شول او بیا بیرته په ډسمبر 2022 کې وتړل شول په هغو جریان کې هغه خپل د دې شریعت هم اسلامي شریعت چوکاټ هم کاملا پوهنتونو کې عملي شو اما بیا هم پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې تړل کیږي نو د دې څخه زه خپل په دې باور باندې يم چې دغه بهانه د اسلامي شریعت چوکاټ کې دغه بهانه دغه کاملا یو بهانه ده دغه هیڅ کوم اساس او بنسټ نه لري او که چیرې دوی غواړي هم دغه یو چوکاټ منځ کې د دولسو څو ورځو په تیرېدو سره که چیرې دوی دغه کار نه دی کړی نو د خپل د حکومت بې کفایتي هم ښایي او دا په ډاګه کې وی چې امکان لري په کالونه کالونه نورم تیر شي او بل اخر د شریعت په نوې تاریخ وړاندې شي او نه به دغه شوکت ورته رناست کړي. موږ خو خپل په دې باور باندې چې د جمهوریت وخت کې هم کوم د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار په افغانستان کې خصوصا په پوهنتونونو او په ښوونځیو کې کوم سیستم موجود نه و چې هغه د اسلامي شریعت چوکاټ نه خلاف.
بل زغم صاحب تاسو په لویدیځ نړۍ کې یاست. ځینې هیوادونه چې وخت نا وخت د آنلاین زده کړو اعلانونه کوي یا ځینې بنسټونه فکر کوي چې ټول د اعتبار وړ دي، یو خو هغه پوهنتونونه دي د نړۍ یا معتبر پوهنتونونه یا ځینې معتبر بنسټونه، کله نا کله فکر کوي چې په دې برخه کې د سوء استفادې امکان هم شته. ممکن ځینې کسان د افغانستان کې د نجونو له احساساتو د ناوړه ګټه اخیستو یا د پیسو ګټلو لپاره یو لاره پیدا کړې وي.
دقیقا کیدلای شي مثلا بعض انجیوگان یا بعض شخصی په اصطلاح هڅې چې کیږي د انجونو د زده کړو په برخه کې په آنلاین شکل په دې کې مثلا د پیسو مسایل او دغه مسایل رول ولري. اما خبره دا ده د افغانستان د انجونو د زده کړو مسله هغه په آنلاین زده کړو باندې نه حل کیږي. په افغانستان کې د اوس 15 میلیونه ماشومان د ښوونځي ته د تللو په سین کې دي چې نه باید ښوونځي ته ولاړ شي. د دوه سم نیمه انجونې دي، نو دا که موږ په نظر کې ونیسو 2 میلیونه انجونې نو ته چې بعضې پخوا هم د زده کړو نه محرومه وې او دغه 1.5 میلیونه خو د طالبانو په راتګ سره چې رجستر وي د زده کړو نه محرومه شوې، دوی ټولو ته د آنلاین زده کړو زمینه نه شي مساعده کېدلی. مثلا هغه نجلۍ چې په اتم سیم کې یا د غونه پورته تر 12 سیم په پورې هغه زده کړې کوه په مکتب کې، هغه په هیڅ لحاظ باندې دې ته نه ده آماده چې هغه دې وکولی شي د آنلاین سیستم نه د استفاده وکړو. نو د مو زه خپل په دې باور باندې یم افغانستان 40 میلیونه نفوس لري، په دې کې 40 میلیونه ښځې دي. د ښځو حقونه او د زده کړو حق دا آنلاین نشي تضمین کېدلی او دغه هیڅ نتیجه نه لري. دا فقط خاص د یو خلکو لپاره چې مثلا ته یو هدف پورې زده کړې کړي وي په غټو ښارونو کې وي، انټرنیټ ته لاسرسی ولري، برق ته لاسرسی ولري او اقتصادي شرایط یې ولري، هغه امکان لري ته یو هدف پورې د دونه د خپل ارتقا په برخه کې کار واخلي. مثلا انګلیسي ژبه زده کړه یا مثلا آنلاین لیسانس وکړي. اما هغه نجونې چې د غوسینونه کم دي، اتم او نهم او لسم او د مکتب او د لیسې په سین کې هغه درسونه وایي، د هغو دپاره آنلاین سیستمونه نتیجه نه ورکوي او دغه هڅې چې د آنلاین زده کړو دپاره کېږي دغه کوم ځای نه نسي. نو په دې کې کېدلی شي بعض خلک پرې استفادت وکړه، بعض خلکو هدف فقط همدا وي چې پروژې واخلي او خپل ځان ته یوه مالي منبع پیدا کړه او پیسې ترلاسه کړه. په عموم کې موږ خپل د افغان نجونو دپاره که د زده کړو د حق په برخه کې موږ زده کړو، موږ حق نه دی، موږ دا غږ کوو چې په افغانستان کې باید نجونو ته او ښځو ته د دې هغه اسلامي او شرعي حق چې علما او ټینګار پرې باندې کړی، حتی د الازهر شیخ هغه ورځ چې پوهنتونونه وتړل شول په هغو ورځ باندې یې دغه کړنه ظالمانه وبلله. د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان په دې اړه باندې خبر ورکړ د افغانستان په داخل کې برجسته علما او حتی طالبانو په رهبرۍ کې بعضې کسان چې کوم دي، مثلا د وزیرانو په سطحه هغو په دې اړه باندې خبرې وکړې چې دا کړنه د اسلامي شریعت خلاف ده. نو د افغانانو د نجونو د زده کړو حق چې دی هغه باید بدون د دونه چې خلک آنلاین هغه ته په نظر کې ونیسي، بدون د دونه باید ورته ورکړل شي.
ډېره مننه. مخکې سریا خان یادونه وکړه چې دوی چې کله خپلو ورلونو یا پخوانیو ټولګیوالو سره کښینی تر ډیره پر ټولنیزو ستونزو خبرې کوي، زیات انجونې مجبوره کړی سوي دي چې په کم عمر کې ودونه وکړي. پښتانه په بل تاسو درته وایست چې ځینې انجونې چې د تعلیم په دوران کې مجبوره کیږي چې واده وکړي، تر واده وروسته آیا د تعلیم د دوام اجازه لري؟
کدای شي ځینې کورنۍ اجازه ورکړي او ځینې کورنۍ به اجازه ورنه کړي. که چیرې مکتبونه دا رقم بند وي، که چیرې دوی مثلا واده وکړي، د دوی هغه اولادونه چې دي اولاد ټوله په مور کې سره لري چې تعلیم یا تربیه یا کوم څه چې ټوله د مور څخه اخیسته کېږي، که چیرې مور یې تعلیم نه وي کړی بې سواد وي، نو هغه نشي کولی چې اولادونه ته یو څه وري زده کړي. ځکه خپله ډېر داسې او دغه نه دی اخیستي چې دا چې خپلو اولادونو ته ورسوي.
ډېر مننه سرایا خان. ځینې کورنۍ مجبوره سوي د خپلو اولادونو د تعلیم د دوام لپاره نورو هیوادونو ته کډه وکړي، په دې اړه که راته ووایست چې تاسو هم دغسې موارد کتلي؟
او د دې شاید حال پاتې شوم. زه خپله پخوا په جمهوریت کې هم پوهنتون کې درس ویل او هم دوی ته مې په مکتب کې استادي کوله، درس په څنګ کې ما وظیفه هم درلوده. نو زما د شاګردانو د 12 سنف پورې ما تدریس کوو، ورته
نو دس از شاگردان میں ہو چکو نہ ہم اتم سنفنوں کی وہ ڈی لائق ہو ڈی خاص صحیح نہ خپل راتن کے لپاره خاص صحیح پلانونم دلو دا هدف یې مزل ته ټاکلی وو کورنۍ هم خروش هم فکرانو نو دوی یعنی دلته وو په افغانستان کې اوسېده دلته به یې درس ویله کله چې نظام سقوط وکړو د نظام د سقوط څخه وروسته ګیرګیان درته اجازه ورنکړل شو پورې کېدس وایي نو زیاتره هغه شاګردان نه چې زه خبرېږم اوس په پاکستان کې دي اوس په پاکستاني مکاتبه کې درس وایي زیاتره دې دینه چې لاړه هلته امتحان یې ورکړی ده په هماغه اتم سن کې یا هم اووم سن کې دې ته کامیاب شوي دي تعلیم لپاره پاکستان تا کډه کړی ده زیاتره ایران ته تللی دي نور هیوادونو ته تللی دي زیاتره اروپایي هیوادونو ته امکانات درلودل اروپایي هیوادونو ته تللی نو زیاتره تللی ده په افغانستان کې نه دي پاتې همدا د خپل د اولاد د تعلیم لپاره د نجونو د تعلیم لپاره افغانستان یې کار کړی ده تللی دي نور هیوادونو ته
شغل اسغم په خپل د طالبانو ځینې غړي هم په دې باب چې ولې په افغانستان کې په کافي اندازه شزینه ډاکټرانې او نرسانې نسته ځینې څرګندونې کوي دوی ته د مسولیت څومره راځي چې په خپل دوی د شزینه ډاکټرانو او نرسانو د فراغت مخنیولې
ګوري موضوع ده د پانتونو څلور تر شول هتا داسې مسولین وي چې هغه مثلا یو مضمون یې د امتحان پاتې وو او هغه د مالګوي په نظر کې دلې په مختلفو پانتونو کې هغه د زده کړو نه محروم شوې په همدې شکل باندې کله چې ټولنیز فشار په افغانستان کې په خلکو باندې راغله حتی تر دې پورې چې مثلا یوه ښځه که د اوس عملا کار کوي یا په کور کې ناسته ده اما مخکې جمهوریت په وخت کې مقرره شوې وي هغو ته 5000 افغانۍ معاش ورکول کېږي یعنې دغو ټولو بندیزونو دغو ټولنیز فشار زمینه د دې مساعده کړه چې په سلګونه ډاکتران او متخصصین کادرونه هغه د افغانستان ووزي د راپورونو مطابق یوازې 400 ډاکټران د طب د برخې ډاکټران هغه بریتانیا ته تللي دي او هېواد یې پرېښی نو دغه ټول دغه محدودیتونه چې کوم دي د نجونو د زده کړو په برخه کې او همداسې د کار په محیط کې په ډاکټرانو باندې همدې ته زمینه مساعده کړي چې خلک مهاجرت وکړو خلک جبري مهاجرت ته اړ شي او د متخصصینو او د ډاکټرانو شمېر کم شي تاسو ولې د کله چې پکتیکا کې زلزله وشوه یو دانه ډاکټر غم د خوست نو ورترغلی و چې مثلا هغه په زرګونه کسان د مرګ او د ژوند سره په مشکل کې مخ وو اما هغه په ټول ولایت کې یو ډاکټر نه و نو دغه د دغه ټول حالت مسولیت چې د همدی تراجی دی دغه شرایط همدی ایجاد کړی دي چې خلک بل اخره مهاجرت مجبور کیږي او افغانستان خپل کادرونه او هغه سرمایه هغه منابع بشري منابع چې مثلا شلو کالو کې په ډیر زیات مصارف باندې او په ډیر مشکلاتو باندې روزل یو هغه افغانستان د لاس اور کیوي او د دوی جبران بیا په کلونو باندې هم نشي کېدل
پښتانه په پلتا او سترازو پلانډو کې کراته وایي چې د نجونو د تعلیم او تحصیل د دوام لپاره څه باید وسی
د نجونو د تحصیل لپاره باید داسې او دغه برابر زمينه برابر شي چې مثلا د حکومت شرایط په برابر وي مثلا کوي جاب کې ولاړ شي مشي جاب کې زو کچیر د دوی هر کم شرایط چې خو باید نجونو مکتبونه خلاص شي ځکه د دوی هر اصول مجمنو خو باید چې د نجونو مکتبونه ځکه دا په افغانستان کې ډېر ضرورت چې باید د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه خلاص
ډېر مننه د ژوند درنګونو پروګرام او ازادي راډیو واوریدونکو مننه چې د پروګرام ته ځنګ را وهه پروګرام یې لا رنگین کړ په دې پروګرام کې را سره ملمانه و په افغانستان کې یو محصله سرایا خان دغه راز افغانستان کې یواز د کوون کې پښتنه پوپل دغه راز په جرمنی کې د پانتون استاد وحید الله زغم مننه اوریدونکو چې دا پروګرام مو را سره واورید ازادي راډیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي تاسو زموږ خبرونه د ازادي راډیو د ویب سټ ترڅنګ پر رادیو سټلایټ او نورو پلیټ فارمونو اوریدلای شئ
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1501
لای زړګی سور سوای نه ده د ملت دښمنه افغانان ولې قتل کدو دخلای کا بنو لمبو ته باور ده راکو زخمونو زمون مالګي جوړوینا د ملت دښمنه افغانان ولې قتل کدو دخلای کا بنو لمبو ته باور ده ملت دخمنا افغانان والے قتل تو دخلا بن لمبو تبور Thank you. دخمنا افغانان ولی قتل دتو تخلای کا پنو نمبو تبور دے سارا جنگ کے او پوچا کے گزاروں نہ تمیل دخمنا افغانان ولی قتل دتو تخلای کا پنو نمبو تبور دے تمیل دخمنا.